مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یویش باندې زموږ غږ له پراګ اورېدل ته اوس د غرمې 12 بجې شوې چې د پېښور د ماسپښین د 3 بجو سره سمون خوري. دا یو ساته خپرونه ده تر څلورو به دوام کوي او په کې تاسو بیلابیل رپورټونه اورېدلی شئ. خبري ګړې ده د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه راسره دي. خو اول د شاهین بنیري نه د دې مهال خبرونه اورو.
سلام شهرون به مهم خبرونه. وفاقی حکومت ویری د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت د مقدمه تر شا لاس نه لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله با د هند ملي امنیت له سلاکار او بهرنیو چارو د وزیر سره ملاقاتونه کوي او په داسې حال کې چې قرغیزستان د لوی سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی چارواکو د تیرې اونۍ پارلماني انتخابات لغوه ګرځولي دي. د خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت ویلي د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت د مقدمه تر شا لاس نه لري. د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی پراس پرون په اسلام آباد کې د وفاقی کابینې د غونډې وروستو یو خبري غونډې ته وویل نه خو دا مقدمه حکومت درج کړې او نه پکې وزیر اعظم عمران خان سره ډول لاس لري. له دې وړاندې پرون د لاهور پولیس ویلي وو چې د نواز شریف او دغه د ګوند د خواوشا سلویختو مشرانو پر ضد د بغاوت مقدمه د بدر رشید په نوم یو کس درج کړې ده. د ایف ای آر په غبرګون کې د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف واکمن حکومت دی د بل چا په نومونو د دوی پر ضد د بغاوت مقدمه نه جوړی بلکې په خپل د رامنځته شي چې ولس ته حقیقت معلوم شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله با د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دووال او بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیان شنکر سره ملاقاتونه کوي. هغه له عبدالله د سولې د پروسې په خاطر د همکاري او پیاوړي کولو لپاره د هند په سفر دی. تمه ده نوموړی په دې څلور ورځني سفر کې وروستو د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالی شورا سلاکار مجیب رحیمی مشال ریډیو ته ویلي چې هغه له عبدالله آباد تر هند وروستو ازبکستان ته هم سفر کوي. عبدالله تر هند مخکې پاکستان ته تللی وو او ویلي وو چې هیله من دی د پاکستان سفرې د افغان سولې او دوه اړخیزه همکاریو نوې باب پرانیزي. په داسې حال کې چې قرغیزستان د لوی سیاسي بېقرارۍ سره مخ دی چارواکیو د تیرې اونۍ پارلماني انتخابات لغوه ګرځولي دي. په عین حال کې بېلابېلو سیاسي قوتونو د واک ترلاسه کولو دعوی کړې دي او ولسمشر سورنبای جنبیکوب د هر څه د حکومت رانسکورول بللي دي. جنبیکوب پرون د ناپېژندل شوي ځایه په یو ویډیو پیغام کې په ولس غږ کړی چې په قرار پاتې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې د قهرجنو مظاهره چیانو لخوا په ټلویژن او حکومتي ودانۍ نیو قبضه په اصل کې د زنو سیاسي قوتونو لخوا واک په نه قانونه توګه په خپل لاس کې اخستل دي. حکومت او اپوزیشن ډلې دواړه د واکمن کېدو داوه کوي خو دا سپیناوی لا نه دی شوی چې واک د چا سره دی او احتجاجي مظاهرې هم دوام لري. په قرغیزستان کې د انتخاباتي نتیجو اعلان وروسته د اکتوبر په 15مه د هیواد په مرکز بشکک کې قهرجنې مظاهرې راوپارېدې. بل ورځ پسې مظاهره چیان د پارلمان او ولسمشر د دفتر په ګډون په یو شمېر سرکاري ودانیو ورننوتل او پخوانی ولسمشر الماز بیگ اتمبایو په هم له زندانه راخوشې کړ. او د اذربایجان لوی سارنوالۍ پرون اعلان کړی دی چې له دې هیواد څخه په بېلې کړل شوې سیمې ناګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ جګړه کې یوه نل لیکه په نښه شوې ده. د مشال ریډیو د اذربایجان څانګې له راپور سره سم د لوی سارنوال دفتر ویلي چې د دې هیواد په ایولاخ سیمه کې غزیدلې د باکو تبلیسی سیحان د تیلو نل لیکې پر بیلابیلو برخو راکټي بریدونه شوي. د نړیوالو لخوا د جګړې ادرولو پر غوښتنې سربېره دواړو هیوادونو سخته جګړه کړې او په ناګورنو قرباغ سیمه کې په یو بل بریدونو لا دوام ورکړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنریو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په روانه خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز وای د نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه درج کړي خود حکومت او اپوزیشن ترمنځ ټکر روان دی. لشنون کې حسن خان هم پوښتلی، آیا تحریک انصاف حکومت د خطر سره مخ دی؟
اپوزیشن نه کچری سیریس اپوزیشن کوي، نو کدی حکومت ورزول غواړي نو دوی سره دا اپشن وسمشتا په پارلیمنت کې دننه.
په کوهارت کې اجرتی قاتلان نیول شوی، د پولیسو یو سیمایز مشر پاړه داسې وایي،
زه خپل طرف نه دیتا نه سنی وایم نه شیا وایم، او څنګه چې ارپیو صاحب وایي چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی، نه چرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګ دغه پاتې دی، کریمینل ریکارډ یې شته.
د یکغون ډیگری کالج جناکۍ زده کوونکي لستونزو سره ټکوي،
د سټاپم نشته رس بیا موږ لري ته کلاس زم کم دی، د وبو مثلا د بجلی مثلا د چیر زم نشته، ډیر مسالې زم کالج کی او پلی ګراوند هم نشته، دلته بالکل ډیر ډیر مسالې دي.
د افغان کرکټ لوبډلی ملي لوبغاړی نجیب ترکه پرون جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. دغه ملګری شهزاد محمدی پړوي،
یو غم خبر ده افغانستان د کرکټ ته پر ازګر سي د سيو لوبغاړي او چاغه ما سره په وکټ باندې ولاړ نو زه به ډېر ډاډم، ما باغتل چې ته شاټونه و زه د لوب کوم زګر سي د سيو لوبغاړي و چې اوس زمو منس کې نشته د خفغان زيده.
دا و نور رپورټونه پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. شروع د پاکستان له سیاسي حالاتو، د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر ویلي چې د هغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف پر ضد د بغاوت مقدمه حکومت نه ده درج کړې او نه هم د دې تر شا حکومت لاس لري. شبلی فراز د خبره پرون په اسلام آباد کې له هغه وروسته یوې خبرې غونډې ته کړې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر واکمن حکومت سیاسي فعالانو نیوکې پیل کړې. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو هم ویلي چې د نواز شریف او د دوی د ګوند پر شاوخوا څلوېښت نورو مشرانو د بغاوت مقدمې درجولو تر شا د پاکستان وفاقي حکومت لاس لري. په دې اړه مو په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان څخه تازه حال اخیستې.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز 13 ورځ چې کله د مرکزی کابینې غونډه شوې وه د هغې وروسته بیا د کابینې د فیصلو په اړه باندې خبرې کولې، نو نن سبا چې کومه دغه د نواز شریف او د مسلم لیگ نون ډلې نورو مشرانو خلاف چې کوم د غداري مقدمه په لاهور کې سور جبلان درج شوې وه هغې باندې بحثونه دي. نو په خبری کانفرنس کې خلکو په دغه اړه باندې هم پوښتنې وکړې. نو شبلی فراز دا وویل چې د نه خو د حکومت د پی ټی آی د حکومت او نه د وزیر اعظم په دغه د غداري په دې مقدمه کې دوی هیڅ رول یا کار نشته، او دوی دا خبره مکړه چې د حکومت دا زمواري نه چې هغه د غداري سرټیفیکیټ دا تقسیم کړي. د شبلی فراز دا بیان چې راغی نو د دې نه وړاندې کله چې د ګول پورز باندې په لاهور کې مقدمه درج شو نو ډېر زیات باسونه روان دي د غداري مقدمه چې نه یوازې په نواز شریف بلکې د هغه په لور مریم نواز او نورو د مسلم لیگ نون په مشرانو باندې بلکې د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د هغه په وزیر اعظم باندې هم یو مقدمه درج شوې ده. نو یو تنقید روانو ډېر زیات، او دغه تنقید تکیدی شي د شبلی فراز یو جواب وی چې خپل هغه پوزیشن بدې اړه باندې واضح کړي. لیکن د چې دا خبره وکړه چې حکومت په دې کې لاس نشته، بل خو چا چې دا مقدمه درج کړې دا د غنوم دی بدر رشید هیرا، نو 13 ورځ په سوشل میډیا باندې په ټویټر باندې د دغه بدر رشید داسې عکسونه خپاره شوي وو چې په هغه کې د پنجاب چې موسنی گورنر دی محمد سرور سره د تصویر وو، بیا یو پوسټر وو چې په هغه پوسټر کې دی د لاهور هلته یو یونین کونسل دی د هغې چیرمین یا د هغې یو مشر ممبر هم پاتې شوی دی. بیا د یو عکس د پاکستان د فوج پخوانی ترجمان سره آصف غفور سره دی، د پاکستان د ریلوی چې کوم وزیر دی شیخ حسیز سره دی، او بیا د پاکستان پخوانی چې کوم مشر قاضي چې جسټس ثاقب نثار، دا تصویرونه ډېر اوسم دا موجود دي. یو ټرینډ بلکې شروع شوی دی په ټویټر باندې، اوسه پورې پټاپ باندې روان دی، د ټولو بر روان دی، باسونه کیږي او هغې ته خلکو دا ویلي چې مې بي غدار هم زه هم غدار یم، لکه په دې نوم باندې د 13 ورځې نه یو رحجان یو ٹرینڈ روان دے باسونه کی، او دا تروسه پوری ته ټولو پر زیات باسونه پته باندې کی، ځکه ډیر خلکو دا د مقدمه غندره ده. دلته کوره بل خبره ته هم خلک کوي چې دغه مقدمه کې خو دغه چا چې دا درج کړی ده په دې کې په نواز شریف باندې دا الزام لګولی شوی دی چې د سازش کړی دی پاکستان خلاف، خلک د ریاست او د ادارو خلاف پارول دي. او د نواز شریف د شلم سپتمبر اولنې چې د کله دلته په اسلام آباد کې د مخالفو پارټیانو ډلو یو کانفرنس او د لندن ناغې ته وینا کړې وه، او بیا یې څو ورځې وروسته د خپل مسلم لیگ نون ډلې د مشرانو یو غونډې ته وینا کړې وه. هم دغه دواړه یو د اکتوبر په اولنې نیټه وه، بل د سپتمبر په شلم نیټه وه. دغه بنیاد جوړ کړی دی د بدر رشید په دغه بنیاد باندې مقدمه پولیس درج کړی. قانوني ماهرین یو بل خبره اسلام پاکستان کې کوي چې یو عام کس ته د غداري د مقدمې لکه په قانون کې داسې گنجائش نشته چې یو عام کس ته راضي او غدر غداري مقدمه درج کړي. ځکه قانوني ماهرین ځنې دا خبره کوي چې دا د ریاست کاروي او یا ځنې وخت کې د جج لخوا هم د دې امر کې دي شي کاغذ د دلایل او تخته وړاندې کی. نو بهر علی او باز شروع شبه دي. یو خبره بل مهمه ده، هغه سره بخت خبره تاسو بیا سپوښتنه کوي، مازی کې به د غداره د خبره چې وا یا به د پښتنو مشرانو به وا، ملت پالو به وا، یا به د نورو مشرانو، یا به د سند صوبې د ځنې مشرانو به وا، یا به د بلوچستان وا. دا ډیر خلک دا باسونه کې چې دا اولنې ځل چې د پنجاب صوبې یو مشر چې دغه باره کې هم د غداره د مقدمو د خبرې دی یا دا. نو بهرحال خلکو په عمومي توګه دا کار بد ګڼل دي او شکونه خلک لري چې دا کار به چا په وینا شي. ځکه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شیخ خان عباسی خدا دا هم کړی چې دا مقدمه
ما هم دا پښتنه څه کوله تر نن چې د پاکستان مسلم لیگ نن مشران چې پاغوي کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شهید خاقان عباسی هم شامل دي، دا نوم هم په دې مقدمه کې ست، د هغوی د خوا یا د ګوند نور غړو د خوا څه خبرګونونه راغلي دي؟
تازه خبرګون تباول لار شو د مسلم لیگ نو مرکزی مشر په خوانی د دفاع وزیر خواجه آصف چې کوم خبره کړی دا هغه دا خبره کړی چې د شبلی فرال بیان هغه رد کړی دی، چې هغه دا دعوه کړی دی چې لکه څنګه چې موږ په د خبرو په شروع کې وویل چې د حکومت یا د وزیر اعظم لاس نشته، هغه مسلم لیگ نون دا دعوه کوي چې دا کار د حکومت په وینا شوی دی. ځکه شاید خاقان عباسی دا خبره کړې وه چې دا مقدمه د سهار 2:30 بجې درج شوې ده، او 2:30 بجې خو لکه داسې وخت چې خو پاکستان کې خلک ودوم وی او وخت هم داسې نه چې مقدمه درشي. نو د مسلم لیگ نون د مشرانو خو دا دعوه ده چې دا د حکومت په وینا باندې درج شوې ده.
سمون خبریال طاهر خان چې د پاکستان د سیاسي سناریو په اړه چاپرچل پړای او وضعیت پړای تاسو ته معلومات ورکول. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په روان اکتوبر میاشت کې د حکومت پر ضد د جلسو جلوسونو اعلان کړی دی. په دې لړ کې به لومړی جلسه د اکتوبر په 14 د پنجاب په ګوجرانواله کې کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا به تر هغې وروسته د اکتوبر په 13 په کراچۍ کې، د اکتوبر په 15 په پټکی، او په 2 نومبر په پیښور کې، همدارنګ په 13 نومبر په ملتان کې، او د دسمبر په 14 بعد دوی په لاهور کې جلسه کوي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو لشنون کې حسن خان سره مرکه کړي او په سر کې ترې تپوس کړي چې د اپوزیشن دا جلسه د حکومت لپاره سستونځي جوړول شي او کنه. نو موږ په جواب کې وایو
اپوزیشن کچری سیریس اپوزیشن کوي، نو کدی حکومت ورزول غواړي نو دوی سره دا آپشن وسومشته په پارلیمنت کې دننه. خو دوی دغه وجه دا ده چې دلته کې غټ جماعتونه چې کوم دی پاکستان مسلم لیگ او پاکستان پیپلز پارټي، دا غوی مفادات چې کوم دی هغه کې ډېر زیات ټکراو دی. کته سو ګوره پیپلز پارټي دی وخت کې د سن حکومت ته دا غوی سره وغه سره دوی سره د کلیئر میجورټي حکومت ته اوس پیپلز پارټي چر هم دې ته تیاریږي چې هغه پوری تور د فریش الیکشن شي. بل دا نه کړه روان الیکشن کیږي نو پیپلز پارټي دا ګوري چې اصل مقابله به یې نو هغه په پنجاب باندې وي. پنجاب کې بچی دی پاکستان تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ ترمنځ مقابله امکان دی. نو هلته کې بیا پیپلز پارټي وی چې موږ قرباني د څه لپاره ورکو، او هغوی د دام شوور دی چې دا اوس چې دا هغوی سره کوم حکومت دی د سیل دا چې بیا دا هغوی په لاس باندې نه راځي. بل په جلسو باندې حکومتونه لر کېږي نه او نه په حکومت باندې پرشر راځي. حکومت باندې پرشر اله راځي چې اسلام آباد باندې یا درنه ورکه اغه پلان د اپوزیشن اوسه پوری نشته.
اسن سپتا سوې چې په حکومت باندې زور راوستل غواړي دغه خزه پارلمان یا په اسلام آباد کې چې احتجاجي مظاهره یا درنه وکي، نو بیا اپوزیشن چې د اسلام آباد په ځای باندې په نورو خارونو کې لګیا دی د مظاهره یا درنه به کوي، نو هغه بیا پیغام څه ورکول غواړي کدی حکومت نه لري کوي، نو بیا دغه جلسی جلوسونو مطلب څه شو؟
زه خبر ده ابو مسلم ماس کانټاکټ موومېنټ چې کوم دی شروع کړي، چیرې موږ د عوام سره رابطه جوړ کو وغه ده، چیرې ګرانی راغلي ده، بیروزګاری راغلي ده، نو د دې دا مطلب دا دی چې دی حکومت لرکول نه غواړي، عوام ته دی غواړي چې پی ټی آی چې کوم ده دا ان پاپولر شي، نو اوس نه دی یو موومېنټ دا شروع کړي، ځکه چې دی ته دا هم پته ده چې ان کیس د عمران خان حکومت دی وس لرکی، نو دی کې دی شي پبلک سمپاتي چې کوم دی په امیډیټ الیکشن کې چې د دې سره راشي، دا پیپلز پارټي والوم دا خبره کوي، په مسلم لیگ کې یو فیکشن دی هغه هم دا خبره کوي چې دې ټیم کې کومګ د دې خلاف کار وکړل، نو دا کې دی شي دوی ته چې کوم دی هغه پولیټیکل مارټډم او وته ملوشي.
دا کم تحریک چې اوس اپوزیشن ګوندونو شروع کړي لکه په پخوا وختونو کې داسې تحریکونه ډیر شوي، څه غني دا وسنه تحریک چې دی دا څومره به اپوزیشن ګوندونه د دې تحریک لوجه کامیابی سره مخ شي پراتلونکي کې څه ګوري چې د حکومت د پاره به مسلې جوړې کړي شي؟ دی
جلسه ته هر څومره غټه وکړي نو په جلسه باندې حکومت نه لرکیږي، بل طرف ته حکومت چې کوم دی هغه یا د حکومت ترجمانان چې کوم دی هغه هم د اپوزیشن د لیډرانو خلاف چې دی یو ډیر مضبوط کمپاین لانچ کړی دی، نو ما ته نه ښکاري چې حکومت باندې به دومره غټ پرشر راشي را روان سلور پنځه میاشتې کې، دی وز بل یو فرنٹ کول وکړي دی هغه اسټابلیشمنت خلاف، لکه دی د پی ټی آی په ځای باندې زیات تنقید چې کوم دی هغه پر سکیورټی اسټابلیشمنت کوي، نو دوی دا نریټیو بیلډ کوي.
اسن سپتا سو څنګه چې د فوز د کردار خبره وکړه، یعنی په پنجاب کې مسلم لیگ نون چې کوم دا هغه یو غټه پارټي ده، او په دای چې دی لکه د فوز په کردار باندې دا وخت ډیر زیاتې پښتني راپور تکړی، لکه میاسه په خپل درې تقلیلونو کې د فوز په حواله سره خبره وکړه، نو په دې باندې بیا د فوز سر ریاکشن کېدلی شي؟
ور اوسه پور او د فوج از ا انسټیټیوشن چې کوم دی دا ته ریاکشن په پبلیکلی نه دراغله، نو ما په خیال غوي په دې باندې چې ریاکشن کوي شي وجدا دا چې هغه کنسټیټیوشنل او لیګل دا چې کوم دی هغه فریم ورک به وسی، نو ځکه هغه پولیټیکل سټیټمنټ ورکول یا د دې خلاف پبلیک راتله لو خپل کلریفیکیشن کول دا هغه نشي کوي، دا د انسټیټیوشنز مجبورې دي. دوی باندې ما په خیال حکومت تر طرف په دې باندې دباو چې بیا دا کوم کې سونه چروان دي، د دې راتل سره ما تخته اجازه لا روانه څو وخت پورې
او پاکستان کې چې د اپوزیشن ګوندونه کومې جلسی کوي او پر حکومت باندې فشار اچول غواړي، آیا لدینه د تحریک انصاف حکومت ته تاوان رسیدې شي کنه؟ شننه موریدا د حسن خان او پښتني تری زموږ همکار احمد الله کړی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کوهارت پولیس وای درې اجرتی قاتلان نیولې چې پرې شک دی د سیمې درې دکاندارانې په بیلابیلو پیښو کې وژلې، درې واړه وژل شوي دکانداران د شیعه مسلک سره تړاو لري. پولیس وای په دې اړه پلټنې روانې دي چې د پیښې تر شا اصلي لاسته چا دی او زر به حقایق رابرسیره کړي. نور حال کوهاټا ممتاز بنګ اشرف کوي.
دا خبره سې شنبې پورس د یاد ډیویژن پولیسو مشر یا آر پی او طیب حفیظ چې ما په خبری غونډه کې کړي. په خبری غونډه کې د یاد ضلع پولیسو مشر جوید اقبال هم د میډیا غړو سره خبرې وکړي. د وویل چې د سپتمبر شپږمې نه د یوې ځنګړې فرقې دکاندارانو هدفي وژنو کړي روانه شوې وه او لس ورځو کې دننه درې دکاندران وژل شوي وو. د زیاته کړه چې نیول شوي کسانو پولیس په وړاندې خپل جرم منلی، خو پولیس لا د نیول شوي کسانو نومونه څرګندول نه غواړي.
عمران کیڑیے کے پخپل دکان کے دا پرچون دکان کے آغا ماخام مانزن آباد ٹارگیٹ شو آگے نباد یا پندرہ ستمبر تقریباً یو نو لس ورد بعد پشاور چوک کے ارتضا حسن اور میر حسن جان میڈیکل سٹور دے آگے کے ٹارگیٹ شو جدید ورڈ ہوا کہ وہ چیکم ٹیکنیکل بیسز ماندے کوہاٹ پولیس تفتیش سٹارٹ کو نو نوی نوی اینگل پہ دے کے رکھا رہا شل یو خو مونگ یو دریم کس فیسیلیٹیٹر یا ہینڈلر آئیڈینٹیفائی کو پسپاٹ باندھے مین کا سانو چونکہ ماسکس او ہیلمٹے اچھا بولے ہوئے خدا دریم کس وداؤٹ ماسک ہو اگے نہ مخ کے پہلا آگاہ ریسٹرو
د نوموړي په خبره نیول شوی کسان د سیاسي یا مذهبي ګوند یا د مدرسې سره تړاو نه لري.
زه خپل طرف نه دیتا نه سنی وایم نه شیا وایم او څنګه چې ارپیو صاحب وایي چې نه د دوی سره تنظیم سره تعلق دی نه چرته مدرسه کې یا طالبانو سره یا صدارنګ دغه پاتې دی، کریمینل ریکارډ یې شته. مطلب دا یو مین چې کوم فیسیلیټیټر وو هغه چې اوسه پورې کوم مونږ معلوم کړی دی پنډې ایئرپورٹ تانا کی دا ڈکیتی پہ ایف آئی آر کے چلن شوی دے او دین علاوہ پکوہاٹ کے ہم یو دو ایف آئی آر کے دغا شوی دی نو سنگا چما وچ مرسینریز اجرتیان آغا خو د دشمن پلاس کے راغ لور پہ پیسو باندے صرف ٹارگیٹ ورکڑے شوی چ دغا او کا الحمدللہ اللہ پاک شکر کو چ کوہاٹ پولیس کامیاب شو پدے کے
ڈی پی او زیاته کړه چې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوه دکاندارانو وژلو نه وروسته کمیټې چوک سره نږدې ځینې کسانو ډزې وکړې. دغه په خبره د شر خورولو په تور کې هم کسان نیولي څوک چې اوس په زندان کې دي. د سپتمبر په 15مې د یادې ضلع په کیډي کې نامعلومه وسلوالو کې سر عمران نومي دکاندار په ډز ووژلو او بیا ورپسې د سپتمبر په 15مې پیښور چوک سره نږدې د دوایانو په دوکان کې دوه دکاندارانو موټر سایکل سوارو په ډز وویشتل چې په ترڅ کې د مړو خپلوانو پیښور چوک کې احتجاج وکړ. یاد احتجاج لا روانو چې کمیټي چوک کې د جمعات مخې ته نامعلومه وسلوالو ډزې وکړي. د ډزو پیښو نه وروسته په یادې ضلع کې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو او د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. بلخوا تاوتریخوالی کمولو لپاره انتظامی او سیاسي ګوندونو سوري لاندې د دواړو فرقو یا مسلکونو مشرانو جرګې هم وشوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ځوانانو بیلابیل ټولنو په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي کارونو نه کېدو او د دغو سیمو د پرمختګ لپاره په لس کلن پلان کې د مالی پانګو پر کمی اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځوانانو اتحادیه نن په دغه اړه په پیښور کې یوه غونډه هم کوي، خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د هغوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو کولو تر څنګ هلته عدالتي نظام وغځاو او اوس هم د پرمختګ یو شمیر کارونه روان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال لډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د قبایلي ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو په یادو سیمو کې د پرمختګ د کارونو په تیزۍ سره په نه کولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د فاټا یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د ټولنې مشر احسان الله مشال ریډیو ته وویل چې اول خو حکومت په تادی کې قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړې او د زمکولو وروسته اوس د یادو سیمو دولت سره کړي جمعنی نه پوره کوي.
چې دغه کم زموږ د پاره کم ترکیاتیس کې مونږه کم پلان جوړ شوی دی لسکلنې ترکیاتی پلان، هغه رپورټونه هم خبريږي د حکومت طرف نه، هغه کې هغه بالکل ناکام شوی دی. موږ سره خو وعده شوی و چې تاسو ته به مونږه سلانه 100 روپۍ بدر کوو. مونږ دا وعده هغه ته بیا یادوو چې تاسو مونږ ته چې کوم وعده کړی دا هغه دې مونږ ته په خاص بنیادو باندې داسې الوکیټ کړي چې زموږ کم سکیمونه روان دي یا کم سکیمونه به نور راځي، ترکیاتی کم پروژه دي، نو هغه په هغه باندې هغه ټولې پیسې ولګيږي، هغه پیسې دې لپس نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورسپانه کې د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ د څنګ د سرکاري دستاویزاتو په اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې د مالی فندونو د کمی په وجه د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په لس کلن پلان باندې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ عمل نه دی شوی. د ټرایبل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ځوانانو د یوې بلې ټولنې مشر خیال زمان او رکزی وایي دوی د اکتوبر په 1مه نیټه یو غونډه هم رابللې ده او په دغه اجلاس کې به دوی په دې اړه خبرې کوي چې ولې په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ کارونه د ځنډ ښکار دي.
دوی ته په کار وشي اوس تر ټولو نه زیاته ترجیح چې کوم دی هغه دوی په ایکس پاټا باندې ورکړی، مرجر ایریا باندې ورکړی، هغه خو ترجیح خو خود نشته دی چې هغه خپل حق هم نه راکوي. زمونږ د طرف نه هو رس زمونږ خپل میټینګ دی د ټرایبل یوت مومنټ همدې باندې دی چې یاره ایکس پاټا خلکو سره چې کوم زیاتی روان دي، نور دغه سې چې کوم ترکیاتی کارونه دي هغه نه کیږي، 3% ان ایف سی نه ملاویږي. نو د دې لپاره به مونږ له عمل تیارو او خلک څنګه چې مونږ مرجر دپاره هغه کړی دی دا تحریک چلول دغه سې تحریکونه به چلو.
خو په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دا تاثر سم نه دی چې ګنې د زمکول وروسته په قبایلي سیمو کې د پام وړ د پرمختګ کارونه نه دي شوي. هغه وایي په تیرو دوو کلونو کې دا غوی حکومت په قبایلی ضلعو کې د صوبایي سملې د انتخاباتو کولو ترڅنګ هغلته کې عدالتي نظام و غځولو او هغلته کې د پرمختګ یو شمیر کارونه هم روان شوې دي.
د دې کوم سکیمونه مخکې ڈیسائیڈ شو دی لس کالا پروگرام کی داغه د پاره ما په سالانه بجټ کې پیسې کې خو دی شي ګوره په دې کې تاسو ګوره په دې کې روډونه روان دي هم دا شانتي لوکل چې کوم لینک روډونه دا جوړیږي په دې کې واټر سپلای سکیم شروع دی په دې کې ډیم شروع دی په دې کې 50 سالونه کوم گریڈ اسٹیشن ہے اپ گریڈ شو ہے اگے چکو دے نو ٹرانسفارمر ہے فیڈر ہے پکے وہ لگے دے وزیر اعلی اوپر روزانہ زم از لا کے ناچ وی تاسو وزیر اعظم ہو گورے تاسو نور وزرا ہو گورے پدے کی جکوم دا عدالت ایکسٹین کے دل وا غم شو پکے پدے کی جکوم دے صوبائی الیکشن شو دے نہ مخ کی قلم نہ دے شو زم از لا کے
دا قبائلی ضلعو دا پرمختگ پر برخه کی دا سرکاری بجٹ دستاویزات خائی چې په 2019 شلم مالی کال کې د یو سل ویشتو پرمختیایي منصوبو لپاره د یو سل 200 ارب روپو د ورکولو هدف ټاکل شوی وو. ولې د پرمختګ په برخه کې په تیر شوی مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې د چټک پرمختګ د پروګرام یا ای ای پی لاندې یوازې 30 ارب روپۍ لګولې شوې دي او هم په دې وجه د قبایلی ضلعو مدني فعالانو او سیاستوالو پر حکومت نیوکې کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو جنکۍ زده کوونکي وایي هغوی ته د په ډیګري کالج کې د انګریزي، اردو او نورو مضامینو سبقونه هم شروع شي. په ډیګري کالج کې اوس مهال یوازې باټنی یا نباتات او اسلامیات ښودل کیږي. نجونې وایي کلاسونه هم کم وي، د سټاف هم کمی دی او ډیګري کالج نور سهولتونه هم نه لري. شنواز ترکزي د دوی حال اخیستی او دا رپورټر استولې موږ ته.
په مومندو کې د جنکو د ډیګري کالج زده کوونکو د انګریزي، اردو او نورو مضمونونو شروع کولو غوښتنه کړې. دوی دا هم وایي چې په کالج کې د بجلی او د اوبو ترڅنګ نور ستونزې هم شته. په دې کالج کې دوه مضمونونو کې د بی ایس نومې ډیګري لپاره زده کړې روانې دي چې یو اسلامیات او بل باټنی یا د نباتاتو تعلیم دی. ابنا عرفان الله نوم یو زده کوونکی وایي چې د دې خوښ مضمون اردو او یا انګریزي وه، خو دغه دواړه دلته نه ښودل کېږي نو له مجبورۍ یې په اسلامیت مضمون کې داخله اخیستې ده.
نو مطلب دی مومن دی جنسی کې د قیاو گرلز کالج دی کنه، نو مجبورۍ نه به موږ دلته بهر نشو ته دلته مو واغستو. ته سټاپ هم نشته، سټاپ په وجه موږ بل سبجیکټ نشو سټارټ کولی. نو سټاپ ته موږ لراولی او موږ دلته کلاسیزم کم دی، د اوبو مسله هم درې، بجلی مسله هم د چیر زم نشته، ډېرې مسالې دي زموږ کالج کې او پلے گراؤنڈ هم نشته. دلته بالکل ډېرې مسالې دي.
دا کالج په کال 2003 کې جوړ شوی. اول به پکې د دوو کالونو ډیګري سبق لکه بی ا او بی سی خودل کېده، خو اوس پکې د دریو کالونو راهسي د سلورو کالونو د ډیګري سبق چې بی اس مضمون ورته ویل کېږي شروع شوی. حبیبا سلیم وای چې دوی کالج ته راځي خو د تعلیمي مضمونونو نه علاوه دوی ته نورې مسلې هم شته.
موږ له بی اس انګلیش او اردو ضرورت ته موږ له دیغه دغه کې تا دا ډیر دی او کلاسې زموږ دي زموږ او موږ ته بجلی ضرورت هم دی.
د دې کالج وایس پرنسپل مسز سعید خان وای چې دوی ته سږ کال د کالج دننه د مرمت او د ځینو وړو کارونو لپاره پیسې منظوري شوي، خو د غټو کارونو پیسې لا هم نه دي منظوري شوي.
نو اوس چې موږ اردو د لپاره شری چې اردو ډیسپلین موږ شروع کوو، هغه د لپاره موږ ډیرګریټ ته لیټر کړی دی. موږ کلاس 4 کوارټر دی، هغه کوارټر کې موږ رهائش پذیر دی موږ سټاف او کم چې هاسټل دی دا هغه اوس ته پوره شری، هغه ډیسپیوټ پی روانو او اوس چې هغه هینډ اوور موږ ته شوی دی. نو خو هغه اوس دومره بد حال کې دی چې هغه کې هغه ته شفټ کېدل او هغه کې اوسېدل چې هغه ډیره ګرانه ده چې موږ بجلی نه یا نو موږ سره سونه سولر پینل نشه، سولر پینل سره چې بیا د بیټریانو ضرورت دی، کنورټر ضرورت دی. دمګه لکه پیوبرس فند دمره نشته چې موږ دمره دغه پرچې کو دمره ډیر اماونت والا
یاد دی چې درې ورځې وړاندې د مومن ډیم د پروجیکټ د لاندې د یکون د اکاونټ لپاره دوه غړي منزور شوی. نو مس سید خان وای چې دوی به د زموارو چارواکو سره خبرې وکړي او کوشش وکړي چې یو غړي د دوی کارډج زده کوونکو لپاره هم مقرر کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو تاسو یې ماشاءالله رادیو ته غوږی وسم. یو بل رپورټ، د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې خلک دې د کورونا وایرس ته بیا راپورته کېدو د مخنیوي لپاره لارښوونې عملي کړي. په دې لارښوونو کې بیا بیا په صابون د لاسونو مینځل، د ماسک کارول او له یو نه بل ته فاصله ساتل، ټولنیز واټن ساتل، چارواکو پر رستورانتونو ودونو پر حالونو نیوکې کړي چې د دوی په وینا د کورونا وایرس د بیا خپرېدو اصلي مرکزونه همدا دي. خو د دغو کاروبارونو د اتحادیې مالکانو مشال لډیو ته ویلي چې د حکومت تورونه بې ځایه دي، ځکه چې دوی په طبي لارښوونو باندې پوره عمل کوي. په همدې حال کې له مشال لډیو سره په خبرو کې ځینو ډاکټرانو ویلي چې د کورونا وایرس کمزوري کېدلو معنا دا نه ده چې خلک د احتیاط پرېږدي، دا وایرس دوباره هم راتلی شي. بشیر ګوخ په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
په پاکستان کې د ودونو د حالونو مالکانو اتحادیه ویلي د کورونا وایرس د بیا خپرېدو په مخنیوي کې د حکومت سره همکار دي، خو خپل کاروبارونه به په هیڅ صورت بند نه کړي. د دې اتحادیه مشر خالد ایوب وایي ټولو غړو هوټلونو او ودونو حالونو ته پیغام لیږلی چې که حکومت یې کاروبار بندول وغواړي نو دوی دې په وړاندې احتجاج وکړي. خالد ایوب د اکتوبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا خبره سمه نه ده چې وایي کورونا وایرس د ودونو له حالونو خپرېږي.
سونو تا د بینکونو مخې ته چې کوم رشته تا بازار تا هغه خپل چې کوم ستاسو میټینګز دي هغه ټول تا د دې نه ایکسکلود کړو. ته خو ماته د سوشل ډیسټینسینګ وی او پرایم منیسټر چې کوم میټینګ لیډ کړي نو په هغه کې کورسې چې کوم دې کنیکټډ پرتی دي. بیا باقی خبره دا ده چې تاسو وګورئ په پاکستان کې زیاتر خلک چې کوم دې هغه ماسک نه اچي. زمون په شادي حال کې چې کوم زمون د 12 کسانو سیټ اپ وو هغه موږ 6 کسان تر اوسه دي. زمون غا د کورسو د دې سره غلي چې د کورسو په مېز کې موږ یو غس فاصله ورکړل. په دفترو کې غس نه چې یو انچ فاصله نشته. په غټو غټو سرونو کې په غټو غټو بازارونو کې چرته وګه وګه خلک روانې. کوم ځای کې چې ډیسنت طریقې سره او ډیلیکیسي سره خلک ناشتي نو هغه ته ریسټورانټس او شادي حال وي. اوس په شادي حال کې کچره یو نیم کیټګری د سراشي چې هغه کې سو کوالیشن کې نو دا د یو سړي ذاتی فیل دی. هغه اوورال چې کوم دی انډستری په دې کې هیڅ قسمه احتمال نشته.
دا خبرګون تر هغه وروسته راغلی چې د پلان وزیر او د کورونا وایرس سره د مبارزې ملي کمیټې مشر اسد عمر ویلي چې د ودونو حالونه او ریسټورانونه د دې وایرس د بیا خپرېدو لوی سبب دی. نوموړی د اکتوبر په شپږمه پر ټویټر لیکلی چې ټولو ثبوته یې ویلي چې د هغو ټولو پر ضد د کاروایي وکړي چې د حکومت په لارښوونو عمل نه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی مریض په فروری میاشت کې ثبت شوی و. اوس که څه هم کیسونه کم شوي دي، خو چارواکي وایي له بیا راپورته کېدو یې ویره لري. په تیرو څلور ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 416 کیسونه مخکې درغلي او 6 کسان له دې وایرس مړه شوي دي. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د پاکستان حکومت ویب سایټ لیکلي چې د اکتوبر تر شپږمې پورې په ټول ملک کې 3,15,000 او 208 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. 6,503 تر دې دمه ترې مړه شوي، خو 3,00,000 ترې رغېدلي دي. د پېښور په حیات آباد کې ډاکټر رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو سره کار کړی دی، د اکتوبر په شپږمه مشال لیډو ته وویل ډېره ویره ده چې د خلکو بې احتیاطۍ له وجې به کورونا وایرس بیا راپورته شي.
دلته اوس فیو ویکس بیک چې دی کورونا الحمدلله پاکستان کې ډېر زیات کم شوی و، خو اوس ریسنټلی واپس موږ وکړو چې کیسز چې دی هغه واپس انکریز کیږي. باقی چې د دې وجه خو هم میجرلی دکه چې زمونږ خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي، پروټوکالز دي، ټول پرسنل پروټیکشن دی هغه بالکل نل دی. دلته ود ان هاسپټل چې کوم دی ډاکټرز چې کوم دی بالکل لایټ اغست دی، لکه چې داړو چرته راغلی نو دا ډیزیز نو دا کو هم د سی او پروټوکالز موږ نه فالو کوو نو ډیفینیټلی یو بل چې دی یو بل سرچ راتلی شي.
د خبر پختونخوا د صحت وزارت چارواکو که څه هم په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې، خو د پیغام له لارې رالیږلي معلومات یې ښیي چې په تیره یوه هفته کې لږ تر لږه درې سکولونه د لارښوونو د نه عملي کولو له وجې بند کړي دي. همداراز د خبر میډیکل کالج څلور هاسټلونه تر هغې وروسته بند کړل شول چې اوس زده کوونکي په کورونا وایرس اخته شول. پام دې حل کې د بلوچستان د حکومت وان لیاقت شاوانی د اکتوبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او افغانستان سره پر پوله د موقعیت او د خلکو د تګ راتګ له وجې په صوبه کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویره له نور پاکستان ډېره ده. هغه زیاته کړه دوی د عامه پوهاوي کمپاین له لارې کوشش کوي چې خلک روغتیایي لارښوونو عملي کولو ته وهڅوي. خو په کوټه کې ډاکټر شیرین خان وایي خلک فکر کوي چې کورونا وایرس بیا نه راګرځي نو ځکه د بخا په شان احتیاط نه کوي. هغه د اکتوبر په شپږمه مشال ریډیو ته وویل د دې غلط فکر له وجې ستونزې بیا زیاتېدلی شي.
موږ یا ساینس یا د دنیا جهان دا چې کوم ماهرین دي تر اوسه پورې پر دې نتیجې نه دي رسېدلي چې کورونا به تر څو وخته پورې پاتې کېږي زموږ په مابین کې. نو دا امکان شته چې دا به تر ډېره وخته پورې وي. نو دوی کیسه په دغه کې بیخي ضروری دی. یو خدای دې چې ظاهرته ګرد عمر خپل کاروبار یا چکم د ژوند نور دغه اکټیویټیز دي هغه ته نسب بندولې. نو موږ باید چې خپل د ژوند طریقه کار د خراب وکړو چې ژوند هم چلیږي او کورونا هم نه زیاتېږي. نو په دغه خطر ګرد زړه ایستو شایان دي چې هغه احتیاط پکار دي. موږ له چې درش ځای نه ورتلګ لاس بار بار پرمنزل ماسک استعمال کول دا شان بیخی ضروری دی.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د پاکستان په گاونډي هیواد چین کې په اوهان ښار کې پیدا شو. بیا وروسته ټولې نړۍ ته خپور شو او په پاکستان کې تر ټولو تیزه چپه د اپریل څخه تر جولای میاشت پورې وه چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ځینې کاروبارونه تعلیمي ادارې او دفترونه وتړل. خدا اگست له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس په کیسونو کې تر کمی راتلل وروسته یې بندیزونه ختم کړي دي.
د بشیر ګواخ رپورت موریده د مشال رادیو د ژوندې بڼه د خبرونه د پراګ له سټوډیو نه اوري. د مهال په پیښور کې سلیریش منټه کم سلور بجې دي. د فرانسې یوې سیړنیزې ادارې په یو رپورت کې ویلي چې پاکستان کې خلک د دې هیواد راتلونکي ته ډیر اندېښمن دي. یادې ادارې په دې اړه په کړي تازه نظر پوښتنه کې په ډاګه کړي چې په پاکستان کې بیروزګاری او ګرانی ډیره زیاته شوې چې له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرون کې وای د عام ولس ژوند دومره متاثر شوی چې خای په دې نظر پښتنه کې لا هم په سمتوګه نوي سرګن شوی. بلخو د دواړو صوبو حکومتي چارواکو په دې اړه مشال رادیو ته لسویل وډډه کړي. پوریوال کاکړ په ریپورت لري.
د اپسوس په نامه د فرانس یوې څېړنیزې ادارې په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه تر سره کړې نظر پوښتنه کې په ډاګه کړې ده چې په پنځو کې څلور کسان داسې فکر کوي چې ګواکې ملک پر شلوري نه دی روان. یا د ادارې د اکتوبر پر څلورمه په خبره کړې دي نظر پوښتنه کې ویلي چې د پاکستان ولس د ملک سیاسي او اقتصادي حالت ته ډیر پریشان دی. په نظر پوښتنه کې د شامل خلکو 50% اندېښنه ښودلې چې په راتلونکو شپږ میاشتو کې به یې اقتصادي حالت نور هم خراب شي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي په نظر پوښتنه کې د شامل خلکو اندېښنې پر ځای دي. د دوی په وینا د عام ولس ژوند دومره متاثره شوی دی چې شایي په دې تازه خبره شوی نظر پوښتنه کې لا په سمه توګه نه وي څرګند شوی. خبریال او شنونکی محمود جان بابر وای ولس ډیر تمه درلودي خو روانو حالاتو ډیر ناهیلي کړی دی.
په پاکستان کې حکومت دراتلو نه پس ویلو چې موږ یو کروڑ نوې نوکرۍ ورکو. نو په هغه کې چرته یو نوکری هم لته تر اوسه پورې چا اونه کته 50 لک کورونا به ورکو خلک ویل کده به غریبانو ته ملاویږي. نو په هغه کې هم پتر به رستو کې اولګي د چدا د غریبانو لپاره نو دا به څوک جوړي او دا به بیا خرسيږي په هغه خلکو به خرسيږي کوم چې د دې کیستونه ورکول شي او دا به په سود باندې وي. نو دا هغه دوه غټي خبرې ما تاسو ته صرف او باقي نورې مسلې ډېرې دي. په دې وخت کې په پاکستان کې په لکونو خلک چې کم دي هغه د خپل روزګار نه خلاص شوي دي.
دوول په خیبر پښتونخوا کې په ځانګړې توګه د هغو شیانو قیمتونو ته حکومتي پاملرنه نسته کوم چې پر عام او په ځانګړې توګه غریب ولس اغیز کوي.
عامه ګرانی چې نیخ په نیغه ولس متاثر کوي هغه دلته هم ډیره زیاته ده. دلته د روټۍ وزن د حکومت په کنټرول کې نه دی. دلته په بازار کې چینی د حکومت په کنټرول کې نه ده. دا هغه سیزونه دي چې کم خلک روزانه استعمالوي. د ماشومانو لپاره چې کوم شیان اغوستل کېږي هغه هم د حکومت په کنټرول کې نه دي. داسې ښکاري چې حکومت دې اړخ ته اړو سپام نه لري، اړو اراده نه لري، اړو چرته د دې څه خیال نشته چې دا هم د دې کار دی.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د آمدن له صوبایي وزیر کلندر خان لودي، د مالی او صحت چارو له وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیرالا له ویاند کامران بنگش سره رابطه وکړه خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. په نظر پښتانه کې د ملک د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم له خلکو تپوسونه سوي او په مجموعي نظر پښتانه کې د هغوی اندېښنې هم شامل دي. بلوچستان د مځکې له پلوه د ملک تر ټولو لوی صوبه ده، خو هلته نه د ملک د نورو برخو په څیر کارخانې او نه هم د زراعت لپاره پراخې د اوبو زیرمې شته. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علي شاه وایي ټوله صوبه ګرانۍ او بیروزګاری ځپلې ده، خو د ده په وینا په ځانګړې توګه وچکالۍ د پښتون میشتو سیمو د ولس په ستونزو کې لا اضافه کړې ده.
زما په فکر سره په بلوچستان ایالت خاص کر په کوټه، پشین، کل عبدالله، چمن، بورای یا ژوب د کومې علاقې چې دي په دې کې غربت بیروزګاري انتهایی ډېره زیاته سوې ده. په دې سیمو کې چې د خلکو ژوند دی، د خلکو د زندګۍ دارومدار چې دی، هغه پر زراعت باندې دی. زراعت صورتحال داسې دی، کښت او کرونده چې هغه اوبه ډېرې لاندې تللي دي، خلک د چښلو پر اوبو باندې حیران دي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو له وزیر ضیاءالله لانګو او د وزیر اعلی له ویاند لیاقت شاهوانی سره مو رابطه وسوه، خو هغوی د خپلو مصروفیاتو له کبله په دې اړه راسره خبرې ونه کړې.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولس مشري انتخاباتو کې خلک رای ورکوي. ولسی رای یا پاپولر ووټ هغه سوي چې ګټون کې کاندید ټاکي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکي ولس مشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولس مشري ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګل ایازي تفصیل وړاندې کوي.
دو نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولس مشري په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگتن ڈی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې د شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټون کې بلل کیږي. لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولس مشري اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وي، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټرال ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رای او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوي چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رای لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندید وم چې تر ټولو زیات رایې مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدی نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرال کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځلې باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړي. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ترامپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نوره سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومانته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه د ټاکلي. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي، او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1500 دیش الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دا مشال ریډیو دا.
بلوچستان کې شنن کې وای چې تیر کال په صوبه کې د نامنې لوجې دومره خلک نو وژل شوی، سمره چې پر لوی لارو په ټرافیکي پیښو کې لمنځه لاړل. د دوی په وینا د دې لوی علت په صوبه کې د دواروي سړکانو نشټواله ده. خو حکومت پریکړه کړې ده چې د کوټې کراچۍ او کوټې جوب ترمنځ خبرګې لارې جوړې کړي. نور حال ته مشال لډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون په بلوچستان صوبه کې 13 میاس په ټرافیکي پیښو کې یو سل 28 کسان وژل شوي او 1113 نور ټپیان شوي دي. د خبره د خیر شګړې د یوې ادارې له لوري په خبر شوي او ریپورت کې شوې ده. د دې ریپورت له مخې چې تر ټولو زیات پیښي په کوټه کراچي او کوټه ژوب سړک باندې رامنځته شوي دي، ځکه چې دغه سړکان دوه لارې نه دي چې له امله پر دغه سړکانو د موټرانو رش زیات دي. په دې اړه د جبل نور په اډه کې د کراچي څخه کوټې ته رسیدل یو سوالي اسمت الله را ته وویل پکار دی چې پر دې سړکانو د ټرافیک کنټرول لپاره د حکومت له لوري نور ګامونه پورته شي.
عموما دا 672 کیلومتر ټریک دی کوټه ته کراچی ته، نه او پردا روډ باندې روزانه اکسیډنټ کیږي، او دا سنگل دی. بیا چې کوم دزمر د بلوچستان ډرایوران دي، اکثر غیر معیاري ډرایوران دي، لایسنسونه پر کم عمر باندې ورکور کړي، دا ټیکټ ګاډیا نه ټرکانو بسانو دا چلی نه، چیک ان بیلنس نه ستدل ته بدی کې باید د بلوچستان کوم های وی اتارټیز د دام باید انوالو سي پر کم عمر والا ډرایوران دي ته باید چالانونه ورکی پر دې پابندي ولګي.
په دې ترڅ کې ډیری ډرایوران دا هم وایي چې د کوټ کراچي پر سړک باندې د 35 کلو راهي څه ایس ډول کار نه دی سوی. د ټرافیک د کنټرول لپاره نه سیګنلز ته هاونم د اشارو تنظیم سوی دی چې لامل ټرافیکي پیښه رامسته کیږي.
په دې کې دا ټکنیکري پلان دی چې هغه پول زموږ لپاره غټ حادثه جوړوي.
څو وار دا سوي دي چې هغه روډ د پل د وجي او د رش د وجي دا کم چې مطلب یو ځای گاڑی خراب وي په یو موړ کې نو هغه ته اندازه نه ورکوي د گاڑی داسې درولې چې وو ضرور لږ غټ وای نو بیا به دا سہولت وای چې مطلب گاڑی به پروت نه درېدل ضرور اوسېر ته به ولاړ وای
کم مین روډونه چې دی د کوټ ساتر کراچي او د کوټ ساتر روب پوری یا داسې تر لولایو تر ډیرا غازی خان په دا روډونه چې دی ګټ سنگل روډونه دی په دې باندې روزانه غټ غټ اکسیډنټونه دي سې چې یوالته د ګورنمنت هم څه بندوبست نشته چې یا ایمبولانس دی باید دا یو باندې نه یو روډ سنس ته نو د حکومت ته سم دا خاص چې باید د بلوچستان و دې روډو ته دی ترقی ورکول سي
په دې اړه چې مکل د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوالی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کوټ کراچي سړک د دولاري جوړولو لپاره د مرکزی حکومت په مرسته ټندر ورکول شوی دی د غډول د کوټ ژوب سړک د دولاري جوړولو لپاره په سی پیک پروژه کې د غډولو هڅې روانې دي
د ظلم دی چې تقریبا 190 کیلومتر یو د غټ روډ سنگل روډ دی چې تر هغه د ډیول کیریج وې نه دی جوړ شوی تر هغه د اکسیډنټونو به کیږي زموږ د قیمتي زموږ د خلک دوی شهیدان کیږي موږ په دا دوه کاله کې د فیډرل ګورنمنت پر داسې مجبور کړ چې په دې کار شروع کړي یو خدای د فیزیکل سټډي شروع کړ موږ خو خواهش دا دي چې سیفیک پورټفولیو کې دروازي چې فوري دي جوړ شي زرد جوړ شي چې هر سوره زندې ژوند انسانان په دې شهیدان کیږي په اکسیډنټ په دې د بیډینګ انوایټ سو دوی مې دا دي چې بلوچستان ګورنمنت کم کار شي کولای شي هغه موږ دا کولای شو چې دا کوچونه چې ته وګوره ډیر پر سپیډ پر دا روډ دزغل دا موږ فیصله کړې په هر کوچ کې اوس ټریکرز لګو کله سل سپیډ سره د میټر واوښتي دا به هټو به ټیک دا کوچ په انجن باندې جی هم د دې بعد ځال چالان ورکو موټر بل ته پرورډ ولاړ
دلته ډیر کار په هان وای چې پر کامي سړکانو د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې په بلوچستان صوبه کې هم د موټر وی پر ډول سړکان جوړ شي دلته خبره ده د ونی ورد چې په بلوچستان صوبه کې د بلاري سړکان نشته د کوټ کراچي کوټ ژوب د اسماعیل خان ګوادر کوټ او کوټ اسلام آباد سړکان سنگل یا ایوالار دي چې لامل پر دغه سړکانو ټرافیکي پیښې مخ پر زیاتې دودي او د یو ریپورت لمخه چې تیر کال په بلوچستان صوبه کې د درو زرو څخه زیات کسان په بیلابیلو ټرافیکي پیښو کې وژل شوي وو
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
د افغانستان د کرکټ د ملي ډلې لوبغاړي نجیب ترکه چې د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد کې په یو ترافیکی پیښه کې سخت ټپي شو او د اکتوبر په شپږم سهار وخت یې ساور کړ د نوموړي د جنازې لمونځ پرون په شیرزي لوبغاړي کې ادا او په خپل پلرني کلی کې خاورو ته وسپارل شو په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې وره
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی د جنازې په لمانځه کې په سلګونو تنو ځوانانو او د کرکټ مینوالو ګډون کړی وو داغه د جنازې لمونځ د ننګرهار د والی زیولق امرخیل په امامت کې ترسره شو نو موري د نجیب ترکی مړینه د افغانستان په کرکټ کې یو نه جبرانیدونکې ځای وبلله
عزت کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو او همدارنګ د مینوالو ته تسلیت او د زړه نه ور باندې خفه یاستو پروردګار دې د جنتونو سردار کی
د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې د کرکټ وتلو لوبغاړو ګډون کړو شاهزاد محمدی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل کله چې به په پیج له د سره ولاړو نو په ډاډه زړه به یې لوبه کولای شو
یو ځل هم خبر ده افغانستان د کرکټ لپاره ځکه چې د سیو لوبغاړی و چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړو زه به ډیر ډاډه ما باغ ته چې ته شاټونه و زه د لوبه کوم ځکه چې یو د سیو لوبغاړی و چې اوس زموږ منځ کې نشته د خفګان زیاده
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی غړي کریم صادق په کرکټ کې د نجیب ترکی په ورته مشال راډیو ته وویل.
یو خو مې دا ډیر درد دی چې خپل اولادونو مخ کې موټر والو بل موږ سره باید په سپین غر لوبډله کې وای په دې باندې موږ نه خپو موږ نه مخ کې هم سینک لوبډله اخیسته خپل ولایت سره ډیره مینه وه خپل ځون سره ډیره مینه او ما سره ډیر شکلونه ملګری پاکستان مهاجرت د وخت نه پرون چې کله اکیډمۍ ته لاړم په کوم ځای کې به چې موږ دواړه کېناستلو هغه ځای خالي و ډیر بد ښکارېده افغانستان دپاره غټه ځای وه.
د کرکټ یو تنمینوال راحت ګل زیرمل د کرکټ په ډګر کې نجیب ترکی نه تکرارېدونکی لوبغاړی وباله.
نجیب ترکی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز لوبغاړی وو اوپننګ ته براوته او د به تر ډیره پورې خپل وکټه ساتلې وه منډې به جوړولې د چې به کله میدان ته راښکته شو نو خلکو به د پورې زړه تړلی وو که چېرته نجیب ترکی اوټ شي نو د ټیم ماتې شروع کیږي. افغانستان ټیم ډیر په تکیه وو ځوانو ځلیدونکو استعدادونو کې د ډیر بریدګر توپ وهونکی وو نجیب بیا نه تکرارېدونکی لوبغاړی وو.
نجیب ترکی په 2014 زیږدیز کال د کرکټ نړیوالو لوبو ته راووت. د افغانستان لپاره په 12 اوریزو سیالیو کې برخه اخیستې وه چې 255 منډې جوړې کړې وې 21 سلوریزي او 14 شپږیزي وهلې وې او په یو لوبه کې تر ټولو زیاتې 10.5 منډې وهلې وې. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
پرون په خوست کې هم د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ځایي اوسیدونکو لخوا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب ترکی غایبانه جنازه ترسره شوه. د غایبانه جنازې ګډونوالو موړی د کرکټ ډګر لپاره یوه مهمه هستي یاده کړه. نجیب ترکی له شپږو کلونو را په دې خوا د ملي لوبډلې لوبغاړی و. په دې اړه نور حال له خوسته د مشال خبریال نجیب الله خیر راکوي.
په خوست کې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو د نجیب ترکی په مړینه د خپګان څرګندولو په ترڅ کې هغه د کرکټ د ډګر یو پیاوړی ستوری یاد کړ. دوی د کرکټ بورډ له ادارې همګیله وکړه چې ونه توانید د نجیب ترکی د ټپي کېدو په دریو ورځو کې هغه د درملنې لپاره په داخل او یا بهر کې کوم مجهز روغتون ته ولېږدوي. په خوست کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو یاد څرګندونې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي نجیب ترکی د غیابي جنازې د لمانځه وروسته وکړې. د کرکټ یو ځوان خوستي مبصر بهار سنسور مشال راډیو ته وویل
سره د دې چې د پښپګیز ټورنمنټ کې لبل لوبغاړي سره ټکر وکړ او دماغ ته صدمه رسیدلې وه. ډاکټرانو ورته لارښوونه کړې وه چې دای باید په کور کې نول شي او یو موظف ډاکټر باید په ده باندې تدوی وکړي. نو سره د دې چې کرکټ بورډ دې ته پاملرنه ونه کړه هماغه و چې دی خپل کور ته ننګرهار ته لاړ او هغه تدوی په نیمایي کې پاتې شوه. د بورډ مسؤلیت و چې په دا ډول لوبغاړو باندې چې لکونه ډالر خرچه هم ورباندې شوي باید هر روغتیایي ستونزه یې حل کړي. نو متاسفانه چې کرکټ بورډ هغه خپل مسؤلیت ادا نه کړ.
د 19 کلنو د ملي لوبډلې لوبغاړی صدیق قتل چې اوس مهال په خوست کې د میساینک زون د کلب لیول په ولایتي سیالیو کې برخه لري ویل
وتل ستوري و د کرکټ په ډګر کې او د تاسو کوم بیټینګ وو هغه ټول دغه امپریس وو. د 20 سپیشلیست پلیئر وو ښه هیټر وو په نوې بال کې زیات ښه هیټینګ کو اوپنر وو. د ډیرو پلیئرانو په افغانستان کې دا ایډیال وو یعنی د دې خوښي پلیئر یو د غونډې غوښتل ځان نه جوړ کی نو ډیر کلاس پلیئر وو.
د کرکټ د یو شمېر ځوانو لوبغاړو د روزنې په برخه کې هم نجیب ترکی خپل کوخه کاوه. د کرکټ لوبغاړی ناصر تو تخیل وایي
نجیب نمنګ ډیر زده کړه کړې و افغانستان ته ډیر لاس ترلاسه لرلې. نجیب یو د انسانو چې شاته یو بد خبر په خلنه راتلو نه کوله. نجیب ډیر ورته لرلې. نجیب ډیر په زړه پورې لوبه کوله او خاص کر هغه ډیر غټ غټ شاټونه لرسته د دنیا ډیر غټ بلران وو. دنه به ویره کېدله خل د ایرلند خلاف تقریبا 90+ رنزونه کړو 20 کې.
د کرکټ خوستای لوبغاړی جهاد سنگین چې د نجیب ترکی لملګرو څخه دی وایي هغه د یو خلوب غاړي په خوا کې یو ښه انسان وو.
هر وخت په چرته لو ماته به ټلیفون کولو چې زه درځم خوستا او هغه مونږ له جبه د ډرخه ویله چې هغه خوست کې کوم سنځل چې دی هغه به ماته ستي هغه کڅه هم هغه به د سنځل وخت هم نو موسم به نو خو دغه دغه خوست ولست را خپل مینه ثابتوله.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر سیاستوالو او د ورزش د ډګر مشهور سیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشینی خودلې ده. د نجیب ترکی جنازه د سه شنبه په ورځ په خپل پلرنی ټاټوبي د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کړي کې خاورو ته وسپارل شوه.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه